مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د جنوري 12 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د امریکایي او پاکستانی چارواکو لیدنی په پاکستان کې حکومت ضد احتجاج، په کراچي کې برید او د افغان سولې پر مذاکرات سربیره د سیمې په اړه راپورونه درته لرو، خو تر هر څه وړاندې واورو کوو نجیب عامر ته چې د دې مهال خبرونه وړاندې کړي.
امریکا وایي پاکستان دې په خپله خوره کې د حقاني شبکې لوري ته پام واړوي. د بلخ د شخړې هواري لپاره د واشنگټن او کابل تازه هڅې پیل شوې. عالمان د یو شمیر مشکوکو ایراني جاسوسانو د نیولو لپاره عملیات کړي. د خبرونو تفصیل. د منځنۍ او جنوبي ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالې وزیر ایلس ویلز پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو غوښتي چې پر خپل خوره دي د حقاني شبکې په ګډون د نورو ترهګرو ډلو موجودیت ته پام واړوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي چې میرمن ویلز د جنوري پر 15 او 16 په اسلام آباد کې وو. هغې پاکستاني چارواکو ته ویلي چې د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا تګلاره د یو باثبات او سوله ییز افغانستان جوړښت، په جنوبي ایشیا کې داعش وسلوالې ډلې او همداشان هغو ترهګرو ډلو ته د ماتې ورکولو استازیتوب کوي چې پاکستان او امریکا دواړو ته ګواښتي. د پاکستان سرکاري راډیو بیا پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې میرمن ویلز د ترهګرۍ خلاف په جګړه کې د پاکستان د قربانیو ستاینه کړې او په دې خبره یې ټینګار کړی چې واشنگټن او اسلام آباد باید د ترهګرو ډلو د ختمولو لپاره په شریکه کار وکړي. په پیښور کې د مشال رادیو خبریال خبر راکوي چې پرون د خیبر پښتونخوا اسمبلی حکومتي او مخالف غړو د یو بل پر ضد شعارونه ورکړل. شخړه وروسته لاغې پورته شوه چې د جمعیت علما اسلام یو غړي مفتي جانان د هنګو ضلع د ګیسو د حقو زحمې یا رایلټي په اړه احتجاجي ناسته وکړه او د اپوزیسیون غړو یې ملاتړ وکړ. مفتي جانان مشال رادیو ته داسې ویل:
ټوټل هنګو 93,45,39,000 روپۍ دا اوسه مطلب د دغه صوبایي حکومت سره د مو باقی پاتې دي. مو هغه روپۍ د پاره احتجاج کوو او دا هم اسمبلی کې دنه وکړلو. په 19 تاریخ کې ما خبره واوریدل شو کنه بیا بلته کې بار به زکې نم تا دم حیات په زمت چوچو پر موازی لیتا حق نیوی ملو شو زبوره پوری التناسم.
خو د واکمن حکومتي ګوند تحریک انصاف یو غړی شوکت یوسفزی وایي د اسمبلی غړي حق لري چې د خپلې حلقې ستونزې پورته کړي، خو دوی ته دا هم پکار دی چې حکومتي دریځ هم واوري. د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری نن ویلي چې د لاهور ماډل ټاون پیښې متاثرینو ته انصاف ورکولو لپاره د مسلم لیگ نون حکومت پر ضد له نن څخه احتجاج پیلوي. د طاهر القادری په وینا یو شمیر ګوندونو سره د متفقه فیصلې وروسته دوی د پنجاب د وزیر الله شهباز شریف او د قانون د وزیر رانا ثناءالله نه استعفا غوښتنه کړې وه، خو هغوی داسې ونه کړل. دا احتجاج له هغې وروسته کېږي چې 2014 کال د جون په 18 د لاهور ماډل ټاون سیمه کې د عوامي تحریک کارکنانو د پولیسو ترمنځ شخړو کې د عوامي تحریک 14 کسان وژل شوي او تر 90 پورې کسان زخمیان شوي. په احتجاج کې ګډون لپاره د عوامي تحریک لخوا پاکستان پیپلز ګوند، پاکستان تحریک انصاف او یو شمېر نورو ګوندونو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې په بلخ ولایت کې د سیاسي مشرتابه پر انتقال خبرې کړې. د خبرې سپینې ماڼۍ په وی خبر پاڼې کې کړې او زیاته کړې ده چې په دې خبرو کې مرستیال ولسمشر مایک پینس د افغان حکومت سره په ملاتړ ټینګار کړی. سو د بلخ د والي عطا سره کار وکړي چې دغلته د خبرو اترو له لارې په سوله ییزه توګه د مشرتابه انتقال ترسره شي. سپینماڼۍ په خپله خبر پاڼه کې زیاتوي چې دا ټلیفوني خبرې اترې د هغو خبرو اترو دوام و چې تیره میاشت د امریکا مرستیال ولسمشر په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره درلودې. خپل ارګ تر اوسه د دې ټلیفوني خبرو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. له فاریاب څخه په ورکل شو راپورونو کې ویل شوي چې دغلته د سې شنبې په ورځ د خواجه سبسپوش ولسوالۍ پر بازار درې توغندي لګېدلې چې 15 تنه یې وژلي او 50 نورې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي په مړو ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د فاریاب د امنی قومندانۍ ویان عبدالکریم یورش وایي د پیښې شل ټپیان چې روغتیايي وضعیت ښه و په ولسوالۍ کې تر درملنې لاندې دي او هغه ټپیان چې روغتیايي وضعیت خراب و د میمنی ښار روغتون ته انتقال شوي دي. د نوموړي په وینا په ټپیانو کې یو پولیس ساتیره شامل دی او نور ټول ولسي خلک دي. ویل کېږي چې د توغندیو د دې برید هدف هغه ولایتي چارواکي و چې دې ولسوالۍ ته د نوي والي د معرفي او دغلته د روانو عملیاتو د ارزیابۍ لپاره سفر کړی و. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. په جرمني کې د فدرالي سارنوالۍ دفتر وایي پولیسو د هیواد په لربر کې د لسو مشکوکو ایراني جاسوسانو په اړه د څېړنو په ارتباط د پلټنې عملیات ترسره کړي دي، خو چارواکي وایي د جنوري د 14مې د پلټنو پر مهال څوک گرفتار کړل شوی نه دي. د فدرالي سارنوالۍ د دفتر یو ویان سټیفن بهل وایي د عملیات د جرمني د یوې کورنۍ استخباراتي ادارې د ترلاسه شوو معلوماتو په رڼا کې ترسره شوی دي. نوموړی زیاتوي داسې ګمان کېږي چې دغو کسانو د ایران سره تړاو لرونکي ادارې ته د جرمني د اشخاصو او ادارو جاسوسي کړې ده. یوې جرمنی اونیزی فوکس لیکلی چې مشکوکو کسانو باندې ګمان کېږي چې په جرمني کې د میشتو اسرائیلي وګړو په اړه معلومات راټولول. د جرمني سارنوالۍ د دې خبرې د منلو څخه انکار کړی چې ګواکې دغه مشکوک کسان د ایران د القدس ځواک غړي دي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه له دې کبله مننه کړې چې واشنگټن د دوی د ځمکني بشپړتیا ملاتړ کړی دی. دواړو مشرانو د جنوري پر 14مه د سیمه ییز امنیت، اقتصادي معاملو او دوه اړخیزو معاملو باندې خبرې وکړې. نظربایوف د خبریالانو سره د خبرو پر مهال ښاغلي ټرمپ ته د خپلې حکومتدارۍ د یو کال پوره کېدو مبارکي هم ورکړه. نوموړي زیاته کړه قزاقستان له امریکا سره تل ډېرې ښې سیاسي اړیکې درلودلې او دوی د خپلې خپلواکۍ او د ځمکني بشپړتیا لپاره د امریکې د ملاتړ ستاینه کوي. دوسته خبر د کرکټ. د افغانستان د کرکټ د 19 کالو نه د کم عمر لوبغاړو په نړیوال جام کې نن د سریلانکا لوبډلې ته په 2.5 منډو ماتې ورکړه. افغانستان لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 50 اوورونو کې د 2 لوبغاړو په زیان 240 منډې جوړې کړې. وروسته د باران له کبله لوبه 8.5 اوورونو ته محدوده کړل شوه چې سریلانکا باید پکې 215 منډې جوړې کړې وای، خو د هغوی ټوله لوبډله په اخري اوور کې په 202 منډو وسوځېده. افغانستان تر دې وړاندې په روان جام کې پاکستان ته هم ماتې ورکړې ده. دا لوبې په نیوزیلند کې ترسره کیږي. دا تر دې ګړې زموږ خبرونه. اوس درته ربیع اکرم خان د هوا حالو د کرنسۍ بیا وړاندې کوي.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 111.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 112 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 115.80 روپۍ او په 116.50 روپۍ. یو پاوند په 152.80 روپۍ او په 153.50 روپۍ. یو ریال په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 10.55 روپۍ او په 10.80 روپۍ. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 345 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 342 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې به موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 4.5، بنو کې 15.5 او په کوټه کې -4.1 وي.
زموږ غلمه چال رادیو څخه اوري په روانه خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. امریکای چارواکو یو ځل بیا له پاکستان غوښتنه کړې چې خپل خاور دي د حقانی شبکې په ګډون د نورو ترګرو ډل موجودیت ته پام واړوي. د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د غیر رسمي خبرو راپورونه دي، خو ځینې شنونکي وایي چې د سیمې هیوادونه په دې برخه کې مهم رول لوبولای شي.
پاکستان دی، چین دی، ایران دی، روسیا دی، دا ټول یو سهم لري په دې جګړه کې. سهمداران دي نو بیا په سوله کې د دې سهم نه بغیر سوله ممکن نه ده.
د پاکستان عوامي تحریک په مشرۍ اپوزیشن ګوندونه نن د پاکستان مسلم لیگ نن او پنجاب حکومت پر ضد په لاهور کې احتجاج کوي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته دي د اړوند سیمو لپاره منظور شوي فندونه ورکړي.
دوه کالونه ماته فند نشته دي او ما ځانو درولې تود بدونو ته.
او په کراچی کې د پولیسو پر یو افسر ځانمرګ برید څلور پولیس والا ژوبل کړی دی. پر دې سربیره د سیمې په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای سي. او تاسو کولای سي چې د ټولې خبرونې نه یوازې د رادیو بلکې د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پاتې ده mashalradio.com. او کچیر تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسي لرئ نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. او سره ځخ په لمړي راپور ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د جنوبي او منځني آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر الیس ویلز پاکستان ته خپل سفر پر مهال چې پر خپل ویلي چې پر خپل خاور دي د هغو ترګرو ډلو او حقانی شبکې په ضد ګامونه پورته کړي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي میرمن ویل د ترګري پر ضد جګړه کې د پاکستان قرباني وسایلې، خو پاکستاني چارواکو یې ټینګار وکړ چې امریکا د سیمې د سولې او ثبات لپاره له پاکستان سره د اړیکو د نوي پړاو جوړولو غوښتونکي ده. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال زبیح شفق په خپل راپور کې راکوي.
اغلی ویل چې پاکستانی چارواکو سره په لیدنه کې همدا شان ویلي، امریکا د سیمې د سولې او ثبات لپاره له پاکستان سره د اړیکو د نوي پړاو د جوړولو په لټه کې ده. دا څرګندونې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د سې شنبې پر ورځ ناوخته په خبري کړې خبر پاڼه کې کړي چې د رواني میاشت په 15مه او 16مه نېټه اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیالي وزیر الیس ویلز سفر په اړه خبره کړې ده. خبر پاڼه اسلام آباد ته د اغلی ویلز سفر په اړه وایي چې نوموړي د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان د قربانیو ستاینه کړې او هم نشانې د ویلز په حواله لیکلي. د جنوبي اسیا لپاره د امریکا تګلاره د یو پیاوړي او باثبات افغانستان جوړښت، په جنوبي اسیا کې داعش وسلوالې ډلې او هم نشانه غو ترهګر ډلې د ماتې ورکولو استازي کوي چې پاکستان او امریکا دواړو ته ګواښ دی. د امریکا دغه چکپوري چارواکي اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال له پاکستانیو چارواکو سره په لیدنو کې پر بېلابېلو مسایلو خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې پر ورځ د الیس ویلز سفر او لیدنو په اړه په یو خبري کړې خبر پاڼه کې ویلي وو چې ویلز د بهرنیو چارو سکرتري تحمینه جنجو سره په لیدنه کې د افغانستان او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خپلمنځي اړیکو په ګډون په یو لړ مهمو مسایلو خبرې وکړې. د امریکا د چکپوري چارواکي په داسې وخت کې د پاکستان سفر کړی چې په دې وروستیو کې د پاکستان او امریکا اړیکې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه ټویټ له امله ترینګلې شوې چې د روان کال په لومړۍ ورځې پکې پاکستان په سختو ټکو وغانده او دغه هیواد یې په دومخۍ تورن کړ. د ټرمپ تر دغو څرګندونو وروسته امریکا د پاکستان پوځي مرسته هم وځنډوله. د یادونې وړ ده چې اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي وزیر تر سفر څو ورځې مخکې د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر هم د پاکستان د پوځ مشر ته ټلیفون کړی او په دواړو اړخیزو اړیکو سربېره ورسره په یو لړ مسایلو خبرې کړې وې.
د مشال رادیو
د شورو د ورځې
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پابند دو بجو
د کرخه په غاړه
په دوانی مباجو
د نړۍ رنگونه
په درنی مباجو
پرګنه
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلورنی مباجو
زموږه له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو د خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده mashalradio.com. مشال رادیو موږ صدا سلیکو MASHALRADIO.COM. اوس تاسو پام دی بل راپور په لور راګرځوم. لا پاکستان خبریدونکو ځینو مطبوعاتو لیکلي چې په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر یو پلاوی اسلام آباد ته تللی و. د راپورونو تر مخه دواونی مخکې تللی دی پلاوی له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات پیلولو په اړه پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي، خو افغان چارواکي دا د پاکستانی حکومت یو غولونکی تاکتیک بولي. دوی هم دا راز وایي له پاکستان سره جلا او له طالبان سره جلا خبرې کول غواړي. په دې اړه د بشیر ګواش راپور اورو.
افغان چارواکي وایي له قطر څخه اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوی رپورټ شوی سفر کومه مهمه او نوې خبره نه ده. د افغانستان اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله یوان جاوید فیصل د جنوري په 14مه مشال ریډیو ته وویل باور لري چې د پاکستان چارواکو د نړیوالو فشارونو سره مقابله لپاره دا خبر مطبوعاتو ته ورکړي او داسې خودل غواړي چې د سول لپاره هڅه کوي چې دوی په باور نه لري.
له پاکستان څخه همیشه طالبان دوی به تور ترازي او پاکستان کې همالته اوسېږي، خبرې ټول همالته ده، د کوټ شورا همالته ده، د پشاور شورا همالته ده. نو که چېرې د طالبانو سره خبرې هم کېږي او خبرې د یو مستقل هدف لپاره وي، پاکستان کې طالبان موجود دي، همالته یې رهبري ده او همالته یې اساسي کسان دي. ته مشتې ته وګورو د پاکستان په هېڅ راتلونکي اقدام هم اعتماد نه شي کېدلی.
اسلامی ایجنس په یو رپورت کې ویلي چې څو ورځې مخکې د طالبانو یو پلاوی اسلام آباد ته تللی و او له هغه ځایه د قطر غیر رسمي دفتر ته د اسلام آباد دا پیغام ویوړ چې افغان حکومت سره دې خبرې وکړي. خو فیصل وایي پر دې چل ښه خبر دی. داغه په نا پاکستان او طالبان په ژمي کې د سولې خبرې کوي، خو په پسرلي کې د جګړې ډګر تود ساتي. پام دې حال کې د جنوري په 14مه د افغانستان د سولې عالی شورا مشر کریم خلیلی کابل کې خبرلان تول دوی د طالبانو سره په غیر مستقیم ډول رابطه لري او غواړي دا تماسونه رسمي مذاکراتو ته لار هواره کړي.
شورای عالی صلح در هماهنگی با
د سولې علي شورا له حکومت سره په همغږي سولې ته د زمینې برابرولو په برخه کې هڅې کوي. دا محل په ملي او نړیواله کچه د سولې لپاره ښه شرایط رامنځته سوي او موږ په یو امیدوار کوونکي پړاو باندې ګام یې
د روسیو کې امریکایي چارواکو پر پاکستان له وسلوالو ډلو څخه د لاس اخیستو لپاره فشارونه ډیر کړي دي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې کال په لومړۍ ورځ پر پاکستان نیوکې وکړې چې افغانستان کې فعالو هغو ترهګرو خلاف هیڅ نه دي کړي چې د پاکستان له خاورې پر امریکایي ځواکونو بریدونه پلانوي. هغه وویل اسلام آباد د امریکایي پیسو په بدل کې تل واشنگټن ته دوکه ورکړې او دروغ یې ویلي دي. پاکستان په دې غبرګون کې ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد کار یې په صادقانه ډول کړی دی. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال رډیو ته وویل چې درې میاشتې مخکې پاکستان ته یو خط لیږل شوی او په هغې کې ترې غوښتنه شوې چې مذاکرات دې په دوو برخو کې وي، یو د کابل او اسلام آباد ترمنځ او بل طالبانو سره د افغان حکومت خبرې چې بل هیڅ هیواد باید پکې برخه ونه لري. پاکستانی چارواکو د دې لیک ځواب نه دی ورکړی، خو څېړونکی حکمت اعظمي وایي جګړې ختمولو لپاره باید ټول سیمه ییز هیوادونه د سولې په بهیر کې داخل شي.
دا هیوادونه چې پاکستان دی، چین دی، ایران دی، روسیه دی، دا ټول یو سهم لري. دا د دې په دې جګړه کې سهمداران دي، نو بیا په سوله کې د دې سهم نه بغیر سوله ممکنه نه ده. یعنی یو خو طالبان یو سل فیصد خود مختاری نه لري.
پاکستانی چارواکو په رسمي ډول تر اوسه پورې له قطر څخه د طالبانو د ریپورت شوي سفر په اړه څه نه دی ویلي. اسلام آباد د کابل دا تور هم ردی چې وایي طالب وسلوالو ته په خپل خاوره ځای ورکړی دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه ته یې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. او سو د پاکستان د لاهور پر لور، د پاکستان په لاهور ښار کې د پاکستان عوامي تحریک په مشرۍ اپوزیشن ګوندونه د پاکستان مسلم لیگ نون او پنجاب حکومت پر ضد احتجاج کوي. دا احتجاج د 2014 کال د جون 18 د هغې پیش په غبرګون کې کیږي چې د حکومت لخوا د تجاوزاتو لرې کولو د عملیات پر مهال د عوامي تحریک د غړو او لاهور پولیس ترمنځ په شخړو کې د یاد ګوند 14 غړي وژل شوي او شاوخوا 90 کسان ژوبل شوي ول. لاغه ورسته پاکستان عوامي تحریک د پنجاب حکومت د استعفا غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال رفعت انجم را کوي.
د پاکستان عوامي تحریک په وینا د لاهور ماډل ټاون پیښې متاثرینو ته انصاف ورکولو لپاره د مسلم لیگ نون حکومت پر ضد نن دا احتجاج په لاهور کې مال روډ نه پیلېږي. په 8 جنوري په لاهور کې د ټول ګوندیز غونډې سټیرنګ کمیټې غونډې وروسته عوامي تحریک په شمول متحده اپوزیشن په 18 جنوري د احتجاج اعلان کړی وو. تیر ورځ ماسخوتن ناوخته په لاهور کې طاهر القادری او پاکستان پیپلز ګوند مشر سیاستوال آصف علي زرداری د احتجاج په اړه مشترکه خبري غونډه وکړه. په غونډه کې د عوامي تحریک مشر طاهر القادری وویل چې د ټولو ګوندونو د متفقه فیصلې وروسته د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او د قانون وزیر رانا سلام الله نه استعفا وغوښته شوه، خو دوی استعفا ورنکړه. نوموړي په وینا چې هغوی هیڅ یو آئین د ماتولو کوشش نه کوي او نه داسې ګام پورته کولو اراده لري، بلکې د هغوی د احتجاج مقصد د ماډل ټاون پیښه انصاف غوښتل او د مسلم لیگ نون حکومت لری کول دي. بل خواصف علي زرداری زیاته کړه چې پنجاب حکومت او پاکستان مسلم لیگ نون هر وخت د خپل مفادات فکر کړي او اولس له هیڅ قسمه اسانتیاوي نه دي ورکړي، بلکې د خپل ملکیت او چوکه بچ کولو په تکل کې وي. د احتجاج زاغې رستو کیږي چې په 18 جون 2014 کې د لاهور ماډل ټاون سیمه کې د عوامي تحریک کارکنانو او د پولیسو ترمنځ شخړو کې د عوامي تحریک 14 کسان وژل شوي او تر 90 پورې کسان زخمیان شوي وو. په نننني احتجاج کې ګډون لپاره د عوامي تحریک لخوا پاکستان پیپلز ګوند، پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان سرزمین ګوند په شمول نور سیاسي ګوندونو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. د لاهور نه پس ملګر احتجاج لپاره بنن تګلارا ټاکل کیږي. بل خوا په لاهور ښار کې د امنیت لپاره ټینګ امنه پورته کړل شوې دي او په ښار کې پولیس او رینجرز ځای په ځای ودرول شوی دی. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15,000 1,300 او 15,000 کلو هرڅ سا اوریدل شي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري او سو د پېښور پر لور له هنګو زلې څخه د جماعت علما اسلام پر ټیکټ منتخب سوی د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي مفتی سید جانان 13 ورځ په اسمبلی کې دننه د حکومت پر ضد احتجاجي ناسته وکړه او غوښتنه کوله چې سبای حکومت دی هنګو زلې ته د ګیس په مت کې پاتې پیسې ورکړي. د نوموړي په دغه احتجاج کې اپوزیشن غړو هم د هغه ملتیا وکړه چې بیا ورسته په اسمبلی کې دننه بدنظمي جوړ شو. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال خالد خان له پېښور راکوي.
دغه آوازونه په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې حکومتي او مخالف ګوندونو غړو هغه وخت د یو بل په ضد پورته کړل کله چې د هنګو ضلع نه د جمعیت العلماء اسلام یو غړي د صوبایي حکومت خلاف د اسمبلی دننه په احتجاج کېناستو. صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو سره سره د پاکستان تحریک انصاف خفه ملګرو قربان علي خان او بابر سلیم هم په دغه احتجاج کې ملاتړ وکړو او په صوبایي حکومت یې نیوکې وکړې دوی ته خپلو حلقو کې د پرمختګ د پاره پنګه نه ملاویږي. دا صوبایي اسمبلی غونډې وروسته د هنګو ضلع نه د جمعیت العلماء اسلام په ټیکټ منتخب شوی مفتی سید جانان مشال ریډیو ته وویل چې هغه پېښور های کورټ کې هم دغه فیصله ګټلې ده او د اسمبلی سټینډ کمیټې هم د ده حمایت کړې دي خو د دې باوجود د دوی حلقې ته دغه پنګه نه ملاویږي.
ټوټل هنګو 93 کروڑ 45,39,000 روپیه وسه صوبایي حکومت دا د فینانس ډپارټمنټ لیټر د موسره دا وسه مطلب د دغه صوبایي حکومت سره د مو باقی پاتې دي مو هغه روپیه د پاره احتجاج کوو او دا خو می اسمبلی کې دنه وکړلو په 19 تاریخ کې ما خبره واوریدل شو واوریدل شو کنه بیا بلته کې بار به زکې نم تا دم حیات په زمت چوچو پیر مو ضلع ته حق نه ملو شو زبوره پر التناسم.
دا نوخار نه دا پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی قربان خان هم په خپل حکومت دغه تور ولګولو چې وزیر اعلی سره د سیاسي مخالفت په وجه هغه ته د تیر دوه کالو نه د پرمختګ د کارونو لپاره پنګه نه ملاویږي.
ما خو وټه غشت یو خبره باندې خلکو امانت ته ما پوره کو اوس پورې ز کولاو ولاړم او هغه ثبوت دا دغه دوه کالونه ما ته فنډ نشته دي او ما ځانو درولې ټول بدلو ته.
خو بیا د تحریک انصاف صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسف زی اول پکار دا چې د مخالف ګوندونو غړي د احتجاج نه پس د حکومت موقف هم ووري.
بل حال کې خبره دلته کول پکار دي خو دا ضروري نه چې ته د حکومت پوینت اف ویو ووري لکه دا کوم سیاست ته چې ته خپل خبره کوي د حکومت خبره بناوري نو کدی اوریدلې نو موږ په دې کمیټي جوړوله.
د اسمبلی دننه د احتجاجي پرلت او یو بل پسې سیاسي نارو په سبب د نهه په ورځ د اسمبلی کاروایی اون شو او د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر مهرتاج روغانی د اسمبلی دغه غونډه د جمعې د ورځې پورې وزنډوله. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
زموږ غله مشال رادیو خاوري باید یادونه وکړو چې پر مشال رادیو فیسبوک د مینوالو شمیر 3.5 میلیون یعنی 14,000 اوښته دي. تاسو کولای شئ چې پر فیسبوک او ټویټر سربیره د مشال رادیو یوټیوب چینل هم له ځان سره سبسکرایب کړئ. هله به د مشال رادیو ټولې ویډیوګانې تاسو ته پر یوټیوب هم ښکاري. اوس ځو د فاټا پر لور. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان ورسپانه لیکي د پاکستان قومي اسمبلی د سپریم کورټ او های کورټ د رای اختیار قبایلي سیمو ته د غزولو قانون منزور کړ خو لا هم د فاټا د ولس مسلې نه دي هوارې سوي او نه هم د هغه پوره اصلاحات دي چې قبایلي له کلونو راهیسې غوښتنه کوي. د دغه لیکنې مهمه برخه له فرخنده اسد څخه اورو.
د پاکستان ډان ورځپاڼه په خپله یوه اداریه کې لیکي قامی اسمبلی قبایلي سیمو ته د اعلی عدالتونو واک غځولو په اړه قانوني مسوده منظوره کړې ده. اوس په دا قانوني مسوده سینټ ته د منظورۍ لپاره لیږل کیږي او چې سینټ یې منظوره کړي نو د ولسمشر د لاسلیک سره به دا یو نوی قانون وګرځي. ورځپاڼه لیکي دا هر څه په داسې حالاتو کې کیږي چې لا هم په فاټا کې د اف سی آر قانون شته چې ټول قبایل یې له کلونو راهیسې د ختمولو غوښتنه کوي. د پاکستان مسلم لیگ حکومت په فاټا کې د اصلاحات تو خبره کوي خو د خپل واک په موده کې د قبایلو مسلو ته ډېره کمه توجه ورکړه. نو اوس عدالت پوښتنه دا هم ده چې آیا موجوده وفاقي حکومت په رښتیا هم په فاټا کې یو آئینی بدلون راوستل غواړي او کنه. ډان لیکي جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې د مسلم لیگ نون اتحادیان دي د فاټا د موجوده آئینی اصلاحاتو مخالفت کوي. دغه دواړه ګوندونه وایي باید د قبایلي سیمو د آئنده فیصله هم قبایل په خپل وکړي. خو دا خبر هم دا چې د فاټا د آئینی حیثیت په اړه څه فیصله هم مخې ته راځي نو ذمہواري به یې د مسلم لیگ نون په حکومت وي، ځکه چې ځینې خلک داسې نظر هم لري چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل واک په وخت کې هم د فاټا پر اصلاحاتو د ځنډ نه کار اخیستی و، اوس هم په دې اړه تصویر لا نه دی روښانه. ډان ورځپاڼه لیکي د فاټا ولس د یوې ښې او د یوې داسې نتیجې په انتظار دي چې د دغه جنګ ځپلو خلکو په ګډه تمام شي. قبایلي سیمې چې د کلونو راهیسې د ریاست د غلطو فیصلو ښکار دي، حکومتونو شاته غورځولي دي او د خلکو غوښتنو ته هم هیڅ پام نه دی ورکړل شوی. نو باید اوس حکومت دا مسله سنجیده وګڼي او په دې اړه د فاټا د ولس خوښې ته پام وکړي. ډان لیکي د فاټا په آئینی او انتظامی اصلاحاتي عمل کې د اف سی آر قانون لري کول مهمه خبره ده چې لا هم دغه قانون په خپل ځای پروت دی. نو بیا څنګه د مسلم لیگ نون ګوند د فاټا ولس ته د انصاف رسولو او یا ورکولو دعوه کوي؟
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. ل خیبر پښتونخوا، فاټا او اسلام آباد وروسته ځو د کراچي پر لور. په کراچي کې د ملیر پولیسو پر مشر راو انوار تیر شپه ځانمرګي برید شوی چې پکې هغه بچ پاته شوی خو څلور پولیس والا ژوبل شوی دي. د پولیس په وینا تر برید وروسته په ځوابي ډز کې د بریدګر دوه ملګري هم وژل شوی دي. د دې برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال محمد عمران راکوي.
د منیر ضلع د پولیسو مشر یا ایس ایس پی راو انوار باندې برید په داسې وخت کې شوی چې کله هغه د خپل دفتر نه کور ته روان و او سوپر هاي وې په لار د هغه د بختر بند گاډي سره یو ځانمرګي برید کوونکی ځان والوزو. د پولیسو په وینا چې د 14 وروسته د برید کوونکی ملګرو پر پولیسو ډزې وکړې او د پولیسو سره په ډزو کې دوه وسلوال وژل شوي دي. په دغه ډزو کې څلور پولیس اهلکار هم ژوبل شوي. د برید وروسته خبريالانو سره په خبرو کې د ملیر پولیسو مشر راو انوار د پیښې تفصیل ورکو وی ویل چې د دوی د قافلې د یو گاډي سره ځانمرګي برید کوونکی ځان الوزول د کوم وروسته چې ډزې هم شوي. دیوای زمانه مخکې کوم گاډي روانو د هغې سره یو کس ځان والوزو او بیا ورو لګید. د هغې وروسته زمونږ گاډي ودرېدل او وړاندې روان گاډي نه پر دوی ډزې شروع شوې. د بل لخت نه هم ډزې وشوې. په دغه ډزو کې مونږ ولیدل چې دوه کسان وژل شوي او ځینې مو ولیدل چې وتښتېدل. د دې پیښې په اړه د سند پولیسو ترهګرۍ ضد څانګې مشر راجا عمر خطاب مطبوعاتو ته ویلي چې دوی له دغه ځایه ثبوتونه راغونډ کړي دي خو دا په لومړي ځل شوی چې د ځانمرګي برید کوونکي د بدن ټوټې له بدنه جدا شوي نه دي. د سند کورنۍ او چارو وزیر سویل انورسیال هم دا پیښه په پام کې نیولې او له اړوندو چارواکو یې راپور غوښته. د ذکر ده چې له دې وړاندې په 2015 کې هم د راو انوار پر قافله د لاسي بمونو حمله شوې وه خو هغه پکې بچ پاتې شوی و او په جوابي کاروایۍ کې 15 وسلوال وژل شوي وو.
دا مشال ریډیو دا با میډیم ویوز شپک سوا یویش.
زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. د غرمې 12 بجې سوی نجیب امیر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د منځنۍ او جنوبي ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو غوښتي چې پر خپله خاوره دي د حقاني شبکې په ګډون د نورو ترهګرو ډلو موجودیت ته پام واړوي. پرون د خیبر پختونخوا اسمبلی حکومتي او مخالفو غړو د یو بل پر ضد شعارونه ورکړل. شخړه وروسته له هغې پورته شوه چې د جمعیت علما اسلامي یو غړي مفتي جانان د هنګوزلي د ګیسو د حقو زمي یا رویلټي په اړه احتجاجي ناسته وکړه او د اپوزیسیون غړو یې ملاتړ وکړ. د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری ویلي د لاهور ماډل ټاون پیښې متاثرینو ته د انصاف ورکولو لپاره د مسلم لیگ د حکومت پر ضد له نن څخه احتجاج پیلوي. د 2014 کال د جون په 18مه د لاهور ماډل ټاون کې د عوامي تحریک کارکنانو د پولیسو ترمنځ په نښتو کې د عوامي تحریک 14 کسان وژل شوي وو. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته ټلیفون کړی او په دې خبرو کې په بلخ ولایت کې د سیاسي مشرتابه پر انتقال خبرې شوې. دا د ولسمشر اشرف غنی او د بلخ د لرې کړه شوي والي عطا محمد نور ترمنځ راپورته شوې کړکېچ راوروسته لومړی ځل دی چې د امریکا یو لوړ پوړی چارواکي په دې مسله له افغان چارواکو سره خبرې کوي. په جرمني کې د فدرالي څارنوالۍ دفتر وایي پولیسو د هیواد په لربر کې د لسو مشکوکو ایراني جاسوسانو په اړه د څېړنو په ارتباط د پلټنې عملیات ترسره کړي دي. چارواکي وایي د جنوري د 14مې د پلټنو پر مهال څوک ګرفتار کړل شوی نه دی. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه له دې خبره مننه کړې چې واشنګټن د دوی ځمکني بشپړتیا ته ملاتړ کوي. دواړو مشرانو د جنوري پر 14مه د سیمه ییز امنیت، اقتصادي معاملو او دوه اړخیزو معاملاتو باندې خبرې وکړې. نظربایوف د خبریالانو سره د خبرو پر مهال ښاغلي ټرمپ ته د خپلې حکومتدارۍ د یو کال پوره کېدو مبارکي هم ورکړه. او نن په نیوزیلینډ کې د کرکټ د 1900 کالونو د کم عمره لوبغاړو په نړیوال کپ کې افغانستان سریلنکا ته په 2-3 منډو ماتې ورکړه.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي چې نجیب امیر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼه ته د کتنې. په اسلام آباد مشال رادیو خبریال محمد عمران د دغه هیواد د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستي دي، راځي چې ورته ورسو.
جنگ ورځپاڼه لیکي چې په هیواد کې داسې ښکاري د احتجاج موسم راغلی وي. په پاکستان کې عجیبه حالات دي. زورور خلک د خپلو ګټو لپاره د احتجاج پر لور روان شوي. په لاهور کې د صوبایي اسمبلی مخې ته سټیج جوړ کړی شوی چېرته چې به ډاکټر طاهر القادری د ماډل ټاون پیښې په اړه د انصاف لپاره وینا کوي. پیر حمید الدین سیالوي په 6 جنوري د ختم نبوت لاریون اعلان کړی. ډاکټر اشرف جلالی د 8 جنوري نه جیل ډک کې غورځنګ پیلوي. ادارې زیاتوي چې دا حالات ستونزې پیدا کولی شي او که حکومت غواړي خپله موده پوره کړي نو باید احتجاج احتجاج کوونکو سره د خبرو لړۍ پیل کی. د پاکستان حالات دا نشي زغملی چې احتجاج دیوي او بیا یې د لړۍ غزیدل پیل شي. سیاسي ګوندونه باید د پوهې او د وطن سره د مینې ثبوت ورکړي او کدا سي ونشي نو د پښیمانۍ نه علاوه به هیڅ پلاس ورنشي. مشرق ورځپاڼه لیکي چې د ټولو مسلکونو د 1301 عالمانو لخوا د ځانمرګي بریدونو د حرام ګرځولو فتوا د ستاینې وړ ده. د عالمانو د هر فکر لخوا پر دې اتفاق او بشپړ بیان د ټولو لپاره لارښوونه ده چې په پاکستان کې ځانمرګي برید کوونکي د اسلام پرانا کې باغیان دي. اداري لیکي چې د پاکستان ریاست په شری توګه داسې خلکو پر ضد د کاروایي لار لري ځکه چې په زور خپل نظریه پر نورو منل په ځمکه کې فساد دی. او د دې فتوی وروسته له ډیرو ذهنونو، زړونو او سوچونو هغه سوالونه ختم شو د کوم چې ډیر ضرورت هم وو. اکسپرس ورځپاڼه لیکي چې بلوچستان دا وخت پر نازک ځای ولاړ دی. یو لار د پرمختګ او خوشحالۍ ده چې د نسلونو د بقا سره تړلې. دا هغوی د ژوند بدلولو لامل به جوړیږي ځکه چې گوادر بندر د ایشیا د پرمختګ لار ده. بلوچستان د رغبې په کچه شاوخوا نیم پاکستان دے خود کمزور پالیسی او په سبب په پرمختګ کې ورستو پاتې دي. ادارې زیاتی چې لدی صوبې باید هر هغه سیز لمن ځای وړل شي چې په پرمختګ کې خندان راپورته کوي. اله د چې په صوبې کې به د امن او امان عمل زر پوره شي او بلوچستان به د نور صوبو نه هم په تیزې د پرمختګ او خوشحالي پر لور روان شي. بهرنی سازشونه ناپاکې اراده به په خپل ختميږي خو کده بلوچستان ولست د هغوی حقونه ورکړي شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نېشنل انټرست مجلې د امریکا لخوا پر پاکستان د وسلوالو ضد مبارزې زیاتولو په لړ کې د فشار زیاتولو په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا وال سټریټ ژورنال د امریکا ایران د ایټمي تړون په برخه کې د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سرګنونو په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمه برخې له انیسا اجمل څخه اورو.
نیشنل انٹرسٹ مجلل کی امریکہ یو وار بیا پر پاکستان فشار اچولی چر طالبانو پٹن سیون ختمولو سره د افغانستان پړه د امریکا په تګلارې کې ملګری شي. مجلل کی پاکستان یو وار بیا لدی خبرو په شاش شوه دی. د 1300 کالونو کې د بے باورۍ پر یو بل د تورونو لګولو سخت خبرګون لوجه د امریکا او پاکستان پاړي کو اغیز شوه دی. مجلل کی لچارواکو په مسلسله توګه د خبره مخې تراسي چې پاکستان په خپل خوره د افغان جګړې اراده نه لري. مجلل کی کسه هم د دې حالاتو حقیقت غیر مطمئنه کوي ان کې دی، خو امریکا ته پکار ده چې په افغانستان کې خپل ستراتیژي او د پاکستان پړه خپل تګلاره د خپل خوخي مطابق نه بلکې د پاکستان د خیر رویې پر بنیاد کړي. مجللی کې امریکا د پاکستان ډېری تیروتنې لیدلې دي، خو په گاونډیو هیوادونو کې د ملي ګټو په اړه د پاکستان په سوچ کې د بدلون راوستو جوګه شوې نه ده. د مجلې په خبره امریکا د اوساما بن لادن او د طالبانو مشر ملا منصور د پاکستان په سمکه د وژنو د پیښو په څیر ډېرې معاملې په خپل لاس کې اغستې دي. نېشنل انټرسټ لیکي د امریکا لپاره د پاکستان په آماده کولو کې یو خنډ دی چې پاکستان دا فکر لري چې حسینه امریکا یې د 1990 لسیزې په څیر یواسي پرېږدي. بلخوا وال سټریټ جرنل لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جمعې پر ورځ ویلي چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په موده کې شوې د ایران اټومي معاهدې روسي لنډې دي. روسپانه لیکي که څه هم د ایران اټومي معاهدې پلویانو په دې تړون کې د تیروتنو سمول لپاره وخت اغستې، خو دا یو یوازینی انتخاب دی. د روسپانه په خبره د ډیموکراټیک ګوند غړي به اغړ سرت کړي چې د باراک اوباما نړیواله کامیابي په خطر کې اچوي او اروپایان هم د یو پیاوړي معاهدې په نسبت له تهران سره په مضبوطو تجارتي اړیکو کې زیاته دلچسپي لري. روسپانه لیکي له کانګرس او اروپا سره خبرې بعد اصلي معاهدې هغه شرایط بدل نه کړي چې ایران یې هم د بدلولو دلچسپي نه لري. روسپانلی کی باراک اوباما اغر صبر کړل چې د ایران مذهبي مشرتابه غوښتل او غي بدا بیرته ورنکړي. وال سټریټ جرنل کی تر ټولو مهمه داده داسې هیڅ شواهد نشته چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو اراده کمزوري شي وي دي او مجوسه تیروتنې سمول به د حقیقت بدل نکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ سره په پرنی لیدنه کې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د خپل هیواد پر همکاري ټینګار کړی دی. دواړو مشرانو تیر ورځ پر سیمیز امنیت، اقتصادي مسلو او دواړخیزه اړیکو د خبرو لپاره په واشنگټن کې سره وکتل. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي دواړو مشرانو د افغانستان د کړکیچ پر سیاسي هواري او په سیمه کې د پراخو سیاسي او اقتصادي همکاریو په اړه په خپلو کې ژغېدلې دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
سپینه ماڼۍ کې ولسمشر ټرمپ د نظربایف سره یو ځای د څرګندونو پر مهال قزاقستان یو پیاوړی د ملي حاکمیت لرونکی او خپلواک هیواد وباله او زیاته یې کړه دا هیواد د امریکا ملګری او ستراتیژیک شریک دی. نوموړي له نظربایف مننه وکړه چې افغانستان ته یې د امریکا د پوځي تجهیزاتو او پرسونل په ترانزیت کې مرسته کړې. د دواړو مشرانو ترمنځ په خبرو کې د افغانستان سره د قزاقستان د همکاریو مسله د مهمو موضوعاتو څخه وه. سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیه کې ویلي ولسمشر ټرمپ د ولسمشر نظربایف مننه وکړه چې د امریکا د جنوبي اسیا د پالیسۍ د ملاتړ ژمنه یې کړې او افغانستان ته د لوجستیکي ملاتړ او لار ورکولو په برخه کې او همدارنګه د بشري هڅو په برخه کې پرله پسې همکاري کوي. سپینې ماڼۍ زیاته کړې چې ولسمشر ټرمپ او ولسمشر نظربایف په دې لیدنه کې ټینګار وکړ چې یوازې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه افغانستان کې سوله او ثبات راوستلی شي. په اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر ټرمپ د افغان امنیتي ځواکونو سره د قزاقستان د پخوانیو مالي مرستو یادونه وکړه. د امریکا او قزاقستان د ولسمشرانو د دې لیدنې په اړه د سپینې ماڼۍ اعلامیه زیاتوي قزاق مشر په افغانستان کې د امنیتي ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د نورې مرستې او ملاتړ چمتووالی وښود او ویل هیواد به په قزاقستان کې نور افغان ملکي او امنیتي پرسونل وروزي او په ځانګړې توګه به د افغان ښځو د پیاوړتیا په برخه کې همکاري زیاته کړي. دواړو مشرانو په افغانستان کې د ترانسپورتي زیربناوو د پراختیا په پروژو کې هم د قزاقستان د شراکت هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ د اعلامیې له مخې ولسمشر ټرمپ او ولسمشر نظربایف د منځنۍ اسیا د تجارت او پانګونې د چوکاټ توافق ته پر خپل تعهد ټینګار وکړ او په راتلونکي کې د دې سوداګریز شورا په غونډو کې د افغانستان د ګډون هرکلی وکړ. د قزاقستان ولسمشر نظربایف تر لیدنې مخکې له ولسمشر ټرمپ سره یو ځای خبریالانو ته په لنډو څرګندونو کې د سیمې د دوو لویو قدرتونو چین او روسیې ترمنځ د خپل هیواد موقعیت ته اشاره وکړه او د سی 15 جمعیو په نوم پروګرام لپاره د امریکا د ملاتړ د دوام غوښتنه وکړه. د سی 15 جمعیو پروګرام د ولسمشر باراک اوباما په دوره کې پیل شو او هدف یې دا دی چې امریکا د قزاقستان او د پخواني شوروي د څلورو نورو جمهوریتونو ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان او تاجکستان سره اړیکې پراخې او ژورې کړي. سپینې ماڼۍ وروسته د دواړو مشرانو ترمنځ د لیدنې په اړه په خبرې کړې اعلامیې کې ویلي چې دواړو مشرانو د سی 15 جمعیو د پروګرام په څیر د سیمه ییزو فورمونو له لارې د سیمې ستونزو ته د هواري د موندلو ژمنه وکړه او په راتلونکي کې د سی 15 جمعیو پروژه کې د افغانستان د ګډون هرکلی وکړ. قزاق ولسمشر نظربایف چې د ترجمان په وسیله یې خبرې کولې، ولسمشر ټرمپ ته وویل قزاقستان تل له امریکا سره ښې سیاسي اړیکې لرلې او موږ زموږ د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا څخه د امریکا د ملاتړ قدردانی کوو. نظربایف د خپلو دې څرګندونو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو د منځنۍ اسیا دا هیواد د پخواني شوروي د هیوادونو په وړاندې د روسیې د پالیسیو په اړه اندېښمن دی.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو ستاسو لپاره د خبرونو او راپورونو ترڅنګ ځانګړي ونې خبرونه هم لري او تاسو کولای شئ چې د هر څه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوري چې پته ده mashalradio.com. او تاسو پام د جاوید امرخیل په ځخ کې د سندر پر لور راګرځو.
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار لنه او بیا د مازیګر تر شپږو بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري، او تاسو کولای شئ چې دا هرڅه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله موري چې پته ده mashalradio.com. وال سټریټ جرنال ورسپانې د افغانستان په اړه په راپور کې لیکلي دي چې ولسمشر اشرف غنی د شمالي بلخ صوبې گورنر عطا محمد نور له خپلې څوکۍ لري کړ، خو ښاغلی نور پر خپلې څوکۍ د پاتې کېدو هوډ څرګند کړی دی. د مجلې په وینا د امریکا پر روان جنگ کې د جنگ یو بل مورچه پرانستلی سي. شاهین بنیری د دې راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
مجلې لیکلي دي 13 میاشت ولسمشر اشرف غنی د بلخ د گورنر عطا محمد نور لخوا لیږل شوی 13 میاشتې پخوانی د استعفا خواست منظور کو، او د عطا سره سره ټول افغانستان حیران کو. خو د یوې میاشتې ردو باوجود نوموړي گورنر خپل چوکۍ نه ده پرېښودې. د مجلې په وینا دا خبره عملی کول د ولسمشر لپاره یو امتحان دی چې آیا هغه افغانستان د جنگسالارانو، مقامی ملکانانو او زورواکو له منګولو په خلاصولو کې بریالی کیږي او کنه. دې سره د افغانستان په اوږد جنگ کې یو بل مورچه هم پرانستل شوې ده چې له کبله یې د وسلوالو طالبانو پر ضد د امریکا کمپاین او د یو خپلواکه افغان ځواک د جوړولو عمل نور هم پیچلی کیدی شي. د مجلې په وینا دا خبره لاسپینه شوې نه ده چې د ولسمشر او پخوانی گورنر ترمنځ د اختلاف تر کومه باقی پاتې کیږي. عطا محمد نور له ولسمشره یولس غوښتنې کړې دي چې یو پکې د هغه په خپل چوکې بیا پر ځای کول هم دي. په راپور کې راغلي دي چې د دواړو ترمنځ د فشار اندازه د دینه لګي چې ولسمشر تیر ونه لوړپوړو امنیتي چارواکیو ته په یو غونډه کې وویل چې که د عطا محمد نور سره مذاکرات ناکامه کیږي نو چې هغه باید د پوځي عملیاتو له لارې له خپلې چوکې لري کړل شي. په کابل کې د امریکا سفارت د سیاسي اختلافاتو او د ممکنه امریکایي منځګړیتوب په اړه ټولې پوښتنې په واشنگتن کې د بهرنیو چارو وزارت ته لیږلې دي، خو لا د وزارت لخوا په دغه اړه څه نه دي ویل شوي.
ټولنه او سخت دریځي
انقلاب زور او جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغر د عمل سره
پونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریخو لاملونو اغیز او حلارو باز شوه دی.
چې زمگا واکمن خلق چی دی آقای دا مسئله یو مسئله اگنی او پا پرائیورٹیز کیه تولو که بر راولی.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري. اوس زو د افغانستان د ننګرهار ولایت پر لور. د ننګرهار ولایت قومي مشران وایي که حکومت غواړي د سیمو امنیت خوندي وساتي پر ولسی تړودي تکیه وکړي. ولایتي شورا هم د قومونو همکاري د شی حکومتولي په برخه کې اغیزمنه بولي. بلخوا ولایتي اداره وایي د ولسونو په همکاریو یې تکیه کړې ده. په دې اړه نور حال له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په خپل راپور کې راکوي.
د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د قومي تړو پر مټ امنیت ساتل شوی. د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې دغه لړۍ د نورو سیمو او په ځانګړې توګه جنگ ځپلو ولسوالیو ته د حکومت په قوي ملاتړ وغځول شي. په ننګرهار کې د احمدزی شورا مشر زمری احمدزی وایي چې د وسنی کړکېچ د پای ته د رسیدو یوازینۍ لار د ولس او حکومت ترمنځ د فاصلو کمول دي.
که چیرته قومي مشرانو ته، متنفذینو ته، علماو ته دولت توجه وکړي او دوی ته وخت ورکړي نو دا د امنیت په راوستلو کې به ډېره رغنده رول ولوبوي، ځکه چې هر قومي مشر ته په خپل کلي کې د نامنۍ کس معلوم ده، خو چې څوک مشکل پیدا کوي هغه معلوم ده او هغه به دولت سره شریکي چې ورو دغه کس چې ده په دغه عرصه کې د حکومت خلاف ده، د ولس خلاف ده.
د ولایتي شورا منشي زبیولا زمری هم پر ولسی بیز د حکومت ولې پیوړی کول مهم اصل بولی او په ولایتي اداره غږ کوي چې د سولې او امنیت پر اوستو کې د ولسی ملاتړ حاصل کړي.
د قومونو نه چې په سالمه برخه کې موږ ښه مدیریت وشو کولی ډېر مؤثر تمامېږي. عام قانون حاکمیت مومي، عام عدالت تامین کېږي، عام د دولت د نفوذ ساحه هم پراخېږي، عام د دښمنانو دپاره د فعالیت کولو زمینه نه مساعدېږي.
بل خوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاالله خوګیاڼی وایي چې ولایتي ادارې ولس ته مراجعه کړي او ولسی ملاتړ یې حاصل کړی دی.
موږ اوس یوه هڅه پیل کړې ده چې د علما کرامو او قومي مشرانو ترمنځ یوه ګډه شورا جوړېږي. شراب د ټولو قومونو او پنګرار کې د بیشت ټولو علما کرامو استازیتوب کې موږ په ټولو موضوعاتو د سر ډیر لنډی تعقیب کو. هر کله کو د موضوعاتو چې دوی وړي د امنیت پټامې کې موږ سره همکاري کوي.
د ذکر وړ ده چې د ننګرهار په کامی او د رینور ولسوالیو کې قومي تړي شوی چې په خپل سیمو کې به د سولې د ټینګښ لپاره کار کوي او هر هغه څوک چې سولې او امنیت ته ګواښ متوجه کوي د قومي تړي پر بنسټ به یې کور سوځول کیږي او درنه نقدي جرمه به هم ادا کوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خبر ادا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
موږ ته دومره اجازه پیش چې موږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت پکار دی.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې اقلیتونو ته ټیکټ ورکړي
د بلاست کمی موږ په خپل دا او چت کړی دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمې بجه.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري او تاسو کولای شئ چې دا هرڅه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري موري چې پته ده mashalradio.com. پر دې سربیره تاسو کولای شئ چې پر فیسبوک او ټوئیټر هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړي. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. اوسو د خوست پر لور. د افغانستان د خوست ولایت اوسیدونکي د عامې روغتیا وزارت او نورو نړیوالو روغتیایي سازمانونو غوښتنه کړې چې په یاد ولایت کې دي د مرغانو له والګې څخه د انسانانو د ژغورلو په خاطر د واکسینو په شمول په ټولو برخو کې مرسته وکړي. په خوست کې د مرغانو د انفلوئنزا په اړه له هغه وروسته له خلکو سره اندېښنې پیدا شوي چې څو ورځې مخکې د یاد ولایت په وحشي الوتونکو په ځانګړي ډول کارغانو کې د یاد ناروغي مثبتې پیښې تشخیص وې او په تعقیب یو کس هم د والګې په ناروغي اخته شو. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله الخیل راکوي.
د خوست مدني فعالان او روڼ اندي د روغتیا په برخه کې له ملي او نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې د مخکې له مخکې خوست ته د مرغانو والګي ضد واکسین ولېږدوي او هغو بیمارانو سره دې هم د لومړنیو مرستو په خاطر تدابیر ونیسي چې د والګي بیماري پکې تشخیص شي. د سه شنبې په ورځ مدني فعال سلطان محمود خیرخوا مشال رادیو ته وویل
له کومې ورځې نه چې د مرغانو والګای په خاص ډول په کارغانو کې کوم مرض پیدا شوی دی، میکروب پیدا شوی دی، نو دلته د خوستیانو سره ډېر جدي فکر پیدا شوی دی. موږ له روغتیا وزارت نه له نورو چارواکو نه دا جدي غوښتنه کوو چې دغه پیښې ته جدي توجه وکړي.
یو بل تن خوستی ځوان عبدالرؤف هم د روغتیا په برخه کې له ملي او نړیوالو بنسټونو غوښتنه وکړه چې د خوست خلکو سره د یاد ناروغۍ د واکسینو او لومړنیو تدابیرو په برخه کې مرسته وکړي.
په خوست کې د انفلونزا د وایرس په تشخیص سره خلکو ته ډېره زیاته اندېښنه پیدا شوې ده چې انسانانو ته د انفلونزا وایرس شیدای سرعت ونه کړي او مرګونه پیښې رامنځته نه کړي. نو په دې اساس موږ د عامې روغتیا وزارت نړیوال روغتیایی پروګرام د مسؤلینو او اړوند نور مؤسسات چې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې خپل خدمات پر مخ وړي له دوی څخه مهیله ده چې خوست ته جدید توجه وکړي.
بیا په دې اړه د خوست د کرنې رئیس سمیع الله نصرت وایي چې د دوی د ټیمونو د پرله پسې هڅو په پایله کې د وحشي مرغانو مړینه حداقل کچې ته راکښته شوې او په ځینو ولسوالیو کې حتی دا واقعیت اوس مهال په نشت حساب دی. بل خوا د خوست د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی وایي چې په یاد ولایت کې د مرغانو په تعقیب په انسانانو کې هم یو مثبت پیخه ثبت شوه ده.
په خوست کې یو څه مده مخ کې د مرغانو انفلوئنزا منځ ته غلی وه، یو ولګی راغلی و چې بدبختانه په انسانانو کې هم یوه پیخه ثبت شوې ده. د وزارت صحت عامې سره، د دبلیو ایچ او سره، یا د نړیوال روغتیایي سازمان، د یونیسف سره مو موضوع شریکه کړي. هغوی موږ سره د واکسینو وعده هم کړي او د انفلوئنزا د پاره یې د وایروس ضد درملو وعده هم کړي. ان شاء الله زر بره ورسیږي.
ډاکټر ګل محمدین محمدی د مرغانو د ولګي په باب د عامه پوهاوي د ډېرېدو غوښتنه کوي او وایي چې یاد ناروغۍ څخه د ساتنې مهمه لاره وقایوي تدابیر دي.
گل درو دیور ولورنا نظر تاو دے سڑی دو کنا پسرو لمبو کی دسے دل گلونا ظالم مزدی پھگے دو کنا گل درو دیور ولورنا نظر تاو دے سڑی دو کنا پسرو لمبو کی دسے دل گلونا ظالم مزدی پھگے دو کنا پسرو لمبو کی دسے دل گلونا ظالم مزدی پھگے دو کنا ساده ساده د کلی کوچي هغه د ګل پرنګ خپل کوچي هغه د پتو د حیا مېرمنه نند تور هم په سړک کلی کوچي زار 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 تر تر سر تور سر تور سرونه فکر دې دومره رسته دو کنا پسرو لمبو کې دې سېزل ګلونا ظالم زړه دې خوګه دو کنا او ګل درو دې ور ولورونا نظر تاو دې سړې دو کنا پسرو لمبو کې دې سېزل ګلونا ظالم زړه دې خوګه دو کنا سنو د دنیا خولیو د ننګ د خاور نه پیدا خولیو دغه بچی دا بدالی او خوشال دا خون ستا د وطن ستا خولیو زار 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 په وینو پردی کل نازک مخونه د چا فریاد دی اورېدو کنا پسرو لمبو کې د سېزل ګلونا ظالم زړه دې خوږه دو کنا په ګل درو دی ور ولورونا نظر تاو دې سړې دو کنا پسرو لمبو کې د سېزل ګلونا ظالم زړه دې خوږه دو کنا شاړو دشتو غرستن پختانا دادر پدر بے کور شوی خلق د خپل خاورې ارمانی پختانا زار 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 لکورا او کا د کرم خیالونه دغه قیامت دی ولیدو کنا پسرو لمبو کې د سېزل ګلونا ظالم زړه دې خوږه دو کنا په ګل درو دې ور ولورونا نظر تاو دې سړې دو کنا پسرو لمبو سیزل گلونا سال مزر دی خودی دو کنا ارمان ارمان د وطن شو خو جنو ارمان ارمان ظلمو د مستو غرونو.